نو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، 219 پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې، د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه. او وسلوالو کسانو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مسؤل چې د ماشومانو د ګوزن واکسیناسیون یې څاره وواژه. اوس هم بشپړ خبرونه. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ رادیو ته وویل سلګونه وسلوال هڅه کوي چې د دواب ولسوالۍ ونیسي، خو افغان ځواکونو پر شا تمبولی دي. د غرس په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو ویان جګړن شین اغا وایي چې د دواب ولسوالۍ په جګړه کې طالبانو ته درنه مرجوب لا وخت ده.
د ملي اردو توپ لرونکو هلیکوپټرو د نورستان په دواب ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. په دې عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قومندان تازه ګل وژلی، ولس نور وسلوال مړه او ژوبل کړي دي.
د افغان پوز هوایی ځواک له 15 ورځو را پدې خو لا کله نه چې طالبانو نورستان پر دواب ولسوالۍ پراخه حمله کړې، پر دغه سیمه څو ځله بمباري کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد ازادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلي نورستانی دا ګام د انتخابات تیلانجو د حل او د هیواد د ښېګڼې لپاره پورته کړی.
د استعفا دلیل د هغې لانجې پای ته رسول و چې له انتخاباتو وروسته راپورته شوي وو. دغه راز هغو موضوعاتو ته په پام سره دا پریکړه شوې ده چې هیواد ته مهم دي. دا په بشپړه توګه د هغه شخصي پریکړه ده.
د افغانستان د ولسمشۍ د وروستیو لانجمنو انتخاباتو له امله د انتخاباتو د کمیسیون پر مشرتابه سخت انتقادونه وشول، او په راتلونکي کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د دې کمیسیون د مشرانو د بدلون غوښتنه کېده. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي ټیم نن د هند په ناګاپور ښار کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. دا لوبه د شل اوریز نړیوال جام د سوپر 10 یا لس غوره ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې له سریلانکا، جنوبي افریقا او انګلستان سره مسابقې کړي دي چې ټول یې بایللي دي. افغان کرکټ بورډ وایي له ویسټ انډیز سره د نننۍ لوبې لپاره لازم چمتووالی لري. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. وسلوالو کسانو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مسؤل چې د ماشومانو د ګوزن واکسیناسیون یې څاره وواژه. دا پیښه پرون په خیبر ایجنسی کې وشوه. سیمه ایزو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې 40 کلن اخترجان په لوارډ کې په خپل کلینیک یا کتنځای کې و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او ځای پر ځای یې وواژه. پولیس وایي په دې پیښه کې په لاس لرلو یې یو مشکوک کس نیولی. د پاکستان او ایران مشران وایي دواړه هیوادونه غواړي چې تر 2020 میلادي کال پورې په خپلو کې د 15 میلیارد ډالرو مرسته سوداګري ولري. ایراني مشر حسن روحاني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې. ښاغلي روحاني چې په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و، په ډاګه کړه چې دواړه هیوادونه غواړي د اورګاډي، سړکونو او سمندري لیکو له لارې پاکستان د ګوادر بندر د ایران له چابهار بندر سره ونښلوي. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي په هدف د تګ راتګ 2 نورې سرحدي سیمې هم پرانیزي. د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي سپینې ماڼۍ ته به پیشنهاد وکړي چې عراق ته نور سرتیري او جنگي هلیکوپټرونه واستوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د دفاع وزیر د شنبې پورز په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی د داعش پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره د ملاتړ په هدف یو شمیر پیشنهادونه لري چې له ولسمشر اوباما سره به یې شریک کړي. د دفاع وزیر اشتن کارټر وویل په روانه اونۍ کې د دوی ځواکونو په عراق کې د داعش مشرتابه ته سخته ضربه رسولې.
We are systematically eliminating
موږ په سیستماتیک توګه د اسلامي دولت ډلې کابینه لمنځه وړو. د امریکا پاوز په روانه اونۍ کې د حاجی امام په ګډون چې د داعش مهم غړی او د مالی وزیر و ګڼ شمېر مشران ووژل.
امریکا دا مهال په عراق کې شاوخوا 3,800 سرتیر لري، خو پنټاګون دا راپورونه هم نه ردوي چې وایي اوس مهال په عراق کې 15,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي حکومتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی د لرغوني ښار پالمیرا شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. بل لوري ته د روسي دفاع وزارت وایي پالمیرا ته نږدې د سوریې ځواکونو د ملاتړ لپاره یې تر 13 څلوېښت هوایي بریدونه کړي دي. روسي چارواکي وایي په دې بریدونو کې څه د پاسه 100 وسلوال وژل سوي. د راپورونو له مخې د پالمیرا ښار په جګړه کې تر اوسه پورې 45 حکومتي سرتیري هم وژل سوي. د سوریې د لرغوني ښار له تېرې مې میاشتې راهیسې د داعش تر ولکې لاندې دی. او د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په پوځي اډه کې پر هغه راکټ ووژل شو چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې سخت دریځ ډلې ویشتی وو. دا پیښه پرون داسې مهال وشوه چې د ترکیې هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د عراق په شمال کې د سخت دریځو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ایتلاف سره ملګری شو. د اسلامي دولت وسله وال سخت دریځه ډله له کورد پیشمرګه ځواکونو سره په جګړه بوخته وه چې راکټ یې د باشخي په سیمه کې پر هغه اډې ولګېد چې ترک پوځیان پکې دېره وو. په دې پیښه کې یو بل ترک پوځي وژوبل شو. ترکیې یو شمېر پوځیان د عراق شمال ته لیږلي چې له اسلامي دولت ډلې سره د جنګېدونکي کوردي وسلوال وروزي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس استعفا به په دې کمیسون کې له اصلاحاتو سره مرسته وکړي.
که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي، هم نورستاني صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره، او هم د اصلاحاتو لړۍ دپاره لار خلاصوي.
د نورستان والی وایي امنیتي ځواکونو په دوآب ولسوالۍ کې د طالبانو حملې تر ډېره ناکامي کړي دي.
جنگ اوس هم په دوآب کې جریان لري. زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله ما اړول، د څو ځایونو نه یې په شام تمبولي دي.
په خوست کې سرحدي ځواکونه وستایل شول.
موږ د سرحد ساتونکو ته دا وښایو چې د دوی قربانۍ او د دوی سرښندنې د ملت نه پټې نه دي. موږ خپلو سرتیرو ته د ګلانو ګلداستې ورکړې.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورېدای شئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی پرون شنبه له خپلې دندې استعفا وکړه. د ولسمشرۍ له وروستیو لانجبونو انتخاباتو راپدې خوا په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د انتخاباتو د کمیسون د مشرانو د بدلیدو غوښتنه مطرح وه. آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته لار پرانیزي؟ په دې اړه نور جزیات رضوان مراد اوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وی احمد یوسف نورستانی په خپل خوخه او پرتل کوم فشار څخه د دې کمیسون له مشره استعفا کړی ده. نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون به خپل کار ته دوام ورکړي.
تصمیم شخصي هر فرد ولې کمیسون په موقعاتش
دی وی دا د هر چا شخصي پریکړه ده، خو کمیسون به په خپل قوت سره په خپل حال پاتې وي. دا خپلواکه اداره ده او د موجودو میکانیزمونو له مخې به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. احمد یوسف نورستانی تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشرۍ استعفا وکړه. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د یوسف نورستانی استعفا منلې ده. په اعلامیه کې راغلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت، ملي ګټو او د خلکو ټولنیزو ښېګڼو ته په پام سره له خپلې دندې استعفا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشت په 24 نیټه ترسره شي، خو ښاغلي نورستانی په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که 112 میلیونه ډالر مرسته ونه شي دا انتخابات نشي کېدلی. د افغانستان اجرائیه ریاست ویلي چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیونونه مشروعیت او قانوني حیثیت نه لري او راتلونکي هر ډول انتخابات باید په دې کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي او که څنګه؟ د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر په دې اړه وایي:
د نورستانی صاحب استعفا که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي، هم نورستانی صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره، او هم د اصلاحاتو لړۍ دپاره لار خلاصوي تر څو اصلاحات تطبیق شي. خو مهمه دا ده چې هغه کسان چې د نورستانی صاحب او د دې نور همکارانو په ځای راځي، هغه کسان باید واقعا د شایسته سالاري د اصل په اساس وي، او داسې کسان اوسي چې د کمیسیون هغه اعتماد چې زیانمن شوی هغه بیرته دوباره احیا کړي.
احمد یوسف نورستانی د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د لانجمنو او د درغلیو له اداو ډکو انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون مشري پر غاړه درلوده. پر نوموړي انتقاد چې د دغو انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د نورستان سرپرست ولی ازادي راډیو ته وویل سلګونه وسلوال هڅه کوي چې دواب ونیسي، خو افغان ځواکونو یې مخه نیولې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان د دواب ولسوالۍ مرکز له تیرو څلور ورځو وسلوالو طالبانو محاصره کړې. هلته د پرتو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دولتي چارواکي وایي تر اوسه یې له شلو زیاتو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو په سلګونو وسلوال طالبان د دې دپاره راټول شوي چې د دواب په ولسوالۍ ستر برید وکړي، خو هلته پراته سرتیری سخته مقابله کوي.
جنگ اوس هم په دواب کې جریان لري. زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، او په میدان باندې د خپلو سنگرونو نه دفاع کړې، د څو ځایونو نه په شام تمبولې دي. نه نه، ولسي خلکو ته بالکل زیان نه دی اوښتی. زمونږ یو سرتیری زخمی دی، نور د الله په فضل زمونږ ځواکونو ته کوم تلفات نه دی اوښتی. داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نه شو ویلی، خو ولې تعداد د راټول شویو کسانو ډېر دی.
والی وای په راټولو شوو وسلوالو کې بهرني جنگیالي هم لیدل شوي، خو داعش سره تړاو نه لري.
د مختلفو مناطقو نه هغوی راغلي دي، او غوښتلې چې په دواب ولسوالۍ باندې یو ډېر ستر ګزار وکړي. تر اوسه پورې داسې کوم دقیق راپور مونږ ته د داعش په مورد کې نشته دی، خو داسې ګزارشونه شته دی چې هلته بعضې بیروني اتباع هم لیدل کېږي، خو هغه د کوم ځای دي لا تر اوسه پورې دقیق مونږ ته نه دی معلوم.
یعنې طالبانو په صفونو کې لیدل کېږي نه؟
د طالبانو په صفونو کې، د طالبانو په صفونو.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب کلي اردو ویاند جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت هلیکاپټرو د شنبه په سهار د دواب ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو سنگرونه بمبار کړي، او د یو قومندان په ګډون یې 1100 ته مرګ ژوبله اړولې ده.
نن سهار 10 بجې په دواب ولسوالۍ کې زمونږ هوایي قوتونو یو هدف کې ورکړ شوی و، د نورستان د امنیتي مسؤولینو لخوا 2000 ترسره شوی ده. که په دې هکله یو مشهور قومندان تازه ګل په نوم وزل شوی ده، او 10 کسان نور هم ټپي او مل دي پکې، او 2 ورځې زمونږ قوتونه هلته برید ترسره کړی ده.
شیرین آغا وایي د دوی پلی او هوایي ځواکونه په دواب کې د پرتو پولیسو پوره ملاتړ کوي، او له تیرو څلور ورځو یې ګڼو وسلوالو ته ځاني تلفات اړولي دي.
دا نه ده که دغه پولیس باید حمایه وکړو، که زمونږ ځمکنۍ هوایي قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغې ته حمایه کوي. والله خو هره ورځ مونږ بیل بیل راپورونه لرو، خو ګڼ شمېر مخالفین وژل شوی ده د توپچي او هوایي برودونه.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په دواب کې د حکومتي چارواکو لخوا د شوی داوی پاړه څنګه دی ویلي، خو د سیمې خلک وایي چې دوه ځلې دولتي تیاری ورغلی او د غرونو په لوړو څوکو یې بمباري کړې ده. اوس هم جګړه روانه ده، دواب ته غځېدلی سړک بند دی او تلیفوني اړیکې پرې دي.
د خوست لسکونه مشران او ځوانان پرون شنبه په ډله ییز ډول په ګربز ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو مورچو او مرکزونو ته ورغلل او سرتیرو ته سوغاتونه د ګلانو هارونه او د ګلونو ګیډي ورکړي. دوی پوله ساتونکي سرتیري په دې وستایل چې په خپلو قربانو یې د خلکو لپاره د سولې ژوند شرایط برابر کړي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل راپور واوري.
یاد پروگرام چې د ځوانانو شبکې په نوښت جوړ شوی و، د همدې بنسټ ولایتي مسؤل عبدالله باور د پروګرام د موخو په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل دوی غواړي پوله ساتونکو سرتیرو ته وښیي چې د دوی قربانۍ له ولسه پټې نه دي او د امن په ساتلو کې خلک د دوی د هڅو او قربانیو قدر کوي.
دې سرحدي سیمې ته د مدني ټولنو، قومي مشرانو او ځوانانو راتګ هدف دا و چې موږ د سرحد ساتونکو ته دا وښیو چې د دوی قربانۍ او د دوی سرښندنې د ملت نه پټې نه دي. ملت پوهیږي چې د وطن د اصیلو زامنو شپه ورځ په ځان وکړې او موږ ته په سولیز چاپیریال کې د ژوند زمینه برابر کړې ده. موږ خپلو سرتیرو ته د ګلانو ګلداستې ورکړې او د دوی د قربانیو ستاینه موږ.
د خوست یو تن ځوان چنار ګل وطنیار په خپلو خبرو کې پوله ساتونکو سرتیرو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد سرحدونو په ساتنه کې ولس او ځوانان د دوی په څنګ کې دي.
موږ پوهیږو چې د دې عسکر د موږ امنیت ساتلی دی. ان دې امنیت د وجه د موږ ماشومان مکتب ته تلای شي، تعلیم کړای شو، دای په میر ډیر حق لري. مون ډیر مننه کوم، میګ د ایسرا ودا کو د اجمنه کو چې هر وخت د میګ د دای په خدمت کیو.
قومي مشر اکبر جان د سرحدي پولیسو په مرکز کې د وینا پر مهال سرتیری و حاصل چی د دوی د کوخخونو او سرخندونو پر نتیجه کې سرحدونه تری وبریده خوندې دي.
کوي ایمان او افغاني غرور لري، دا د دې برکت دی چې نن مو د افغانستان د خاورې د لويست وښنا دفاع کړی دا او دفاع کوي.
د سرحدي پولیسو د یو کنډک قومندان سمنوال سردار محمد زلمی د قومي مشرانو او مدني فعالانو د نوښت وستایوي ویل چې د کار پوله ساتونکو سرتیرو ته لا ډیره هیوادنۍ روحیه وروبخله. قومندان زلمی زیاته کړه چې دا مهال د دوی قوتونه پر اړتیا وړ پوځي وسایلو او تجهیزاتو سمبال دي او کولی شي خپل سرحدونه وساتي.
زمنګ په وطن مین سرحدي پولیس په بشپړ او نظامی تعلیماتو سمبال دي او کافی تجهیزات په لاس کې لري او د خوست ولایت شریف ولسونو ته وعده ورکوم چې په پوره خاطر جمع سره خپل ورځنۍ چارې په مخ بوزي. سرحدي پولیس د خپل سرحداتو څخه په بشپړ ډول سره دفاع کوي.
جادوانی ورده خوست یو سرحدي ولایت دی چې د پولی د 130 کیلومتره په اوږدو کې پاړه چنار، کرم او شمالي وزیرستان پراته دي. یا د سیمې په وروستیو کلونو کې د جګړو او ناامنیو شاهدي دي. که څه هم د پولې دواړو غاړو کې تر یوه برید امنیتي تدابیر شته، خو بیا هم له سرحدي لارو وسلوال یوه بل لوري ته د جګړو او وسلوالو بریدونو لپاره تګ او راتګ کوي.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند په ناګپور ښار کې له ویسټ انډیز سره مسابقه وکړي. شل اوورونه د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویسټ انډیز دی. ویسټ انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویسټ انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویسټ انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویسټ انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې اووه اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویسټ انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1526 منډې کړې دي. دای په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 55 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي.
سلام سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریزو سیالیو په نړیوال جام کې له ویست انډیز سره مخامخ شي. دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان ټیم له ویست انډیز سره مخامخ شي، او لوبغاړي وایي چې ویست انډیزیان دې لوبې ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د توپ وهنې د پیل تیز لوبغاړی شهزاد محمدی وایي چې لوبې ته د دوی د تیارېدو تر څنګ ویست انډیز هڅه کوي چې په سیالیو کې مسلسل څلورمه بریا خپله کړي، او افغان لوبغاړو ته په پیاوړي نظر ګوري.
څنګه چې تاسو دا نورې لوبې ولیدې چې موږ ډېرې نږدې نږدې ګټلې وې، او لږ څه کرانه بچو نو انشاءالله هېوادوالو نه هیله کوو چې دوا کوئ چې دا آخري لوبه ده. افغانستان
ډیر خوشحاله دي، زمونږ رستنی ټول میچونه کتلی دي، وای چې تاسو ټیم ډیر ښه ده. ان شاء الله کوشش کوو چې نور هم خوشی شي. دا رقم دا نور سره کوم ټیمونه دي، انډیا، پاکستان، آسٹریلیا چې دي، وای چې هو چې دا افغانستان یو دا رقم ټیم دی چې هغه راتلونکي وخت کې څه کوي شي. نو هلکان ټول دا وای چې تاسو ټیم ډیر ښه ده.
دوستانه خلک دي که څنګه تاسو یو ویډیو مر سره ډکه کړي، فیسبوک کې ډیره مشهوره شوې ده، خلکو خوښه کړې ده، هغه په اړه څه راز؟
ډیر ښه خلک دي. ما تاسو سوې چې موږ سره یو ځای شيږي چې چیر د زوره منې غږ کوي، لکه ټولندې ولاندې پیژنې په نوم مانې. نو کوشش کوو چې مخکې هم دغه شان سره وشلې.
ویست انډیز قوي لوبې کړې دي، سیم فاینل ته رسیدلی دی، دا لوبه به څنګه وي؟ څه فکر کولی شئ؟
لوبې خو هغې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې هغې نه شي کولی چې یو ټیم هم آسان واخلي، او څوک نه غواړي چې لوبه بایلي. نو هغې به هم هغه شان کوشش موږ سره هم کوي. سره کوي چې د مخکېني د رستوني درې میچو کې لوبه وکړه، دوی به هم هغه رقم لوبه کوي.
په دوه پخوانیو میچو کې ځینې لوبغاړي تاسو سره وغږېدل، فکر کوم تاسو ته غوسه دروستله، همدا څه وو علت؟
داسې څه خبره نه شته. زه خو خپله لوبه کوم، کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم. دا خو قسمت خبرې، څه وخت سړی اوړ شي، څه وخت شاټونه وي. نو زموږ خپله هم دغه کار دی، زموږ بل لوبغاړو کوم شي بالران دي، دا هر یو بالر هم دا کار شي. یو بیټسمین ته څه خبر وکړي، داسې شی وکړي چې هغه غوسه شي او هغه غلطي وکړي.
د امریکا د پوز بشان وای ولسمشر باراک اوباما ته په عراق کې د امریکایي سرتیرو او جنگي هلیکوپټرونو د زیاتوالي وړاندیز وکوي. د متحده ایالاتو د پوز لوی درسیز وای دی او دفاع وزیر په دې باور دي چې عراق ته باید نور امریکایي سرتیري واستول شي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د امریکا د پوز لوی درسیز وای له ولسمشر باراک اوباما سره به عراق ته د نورو سرتیرو او جنگي هلیکوپټرونو د استولو په اړه خبرې وکړي. جنرال جوزف ډانفورد تیره ورځ په پنټاګان کې د دفاع له وزیر اشټن کارتر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دواړه په دې باور دي چې عراق ته باید نور سرتیري واستول شي. د دفاع وزیر اشټن کارتر ویل پر مختلفو انتخابونو غور کیږي چې په هغې کې عراق ته د پوځیانو او نورو ځانګړو سرتیرو، اپاچی جنگي هلیکوپټرونو او پوځي سلاکارانو استول اساسي انتخاب دی. د امریکا پوځ وایي عراق ته لیږونکي اضافي سرتیري به له داعش څخه د دې هیواد د دوهم ستر ښار موصل په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشټن کارتر وویل چې په عراق کې د داعش ډلې د مشرتابه او مالي شبکې د له منځه وړلو لپاره به د امریکا پوځي اقدامات دوام ولري.
We are systematically eliminating
دوی من په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې مشرتابه لمن زوړو د امریکا په اوس پروانه اونۍ کې د حاجی امام په ګډون چې د داعش مهم غړی او د مالی د وزیر په توګه فعالیت کوو د دې ډلې ګنښمن مشرانو وشل اشتن کارتر ویل د داعش د مشرانو وژنه په عراق او سوریه او بهر نړۍ کې د دې ډلې فعالیتونه کمزور کوي امریکا دا مهال په عراق کې شاوخوا 3900 سرتیر لري خو پینټاګون هغه رپورټونه هم نه ردوي چې وايي په عراق کې اوس مهال 15000 امریکایي سرتیری ځای پر ځای دي متحده ایالاتو د 2021 کال په دسمبر میاشت کې په عراق کې خپل پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسو متحده ایالات په داسې وخت کې بیا عراق ته د نورو سرتیرو د استولو خبره کوي چې په دې هیواد کې د ایران لملاتړ برخمن شیعه وسلوال په عراق کې د امریکا د پوځي حضور لا پراخوالي سره سخت مخالفت څرګندوي
خبریاست هر کال د مارچ په 28مه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلی شي څرګندنه ده چې لومړی پلا د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو اروپا چې ډیری برخې په چیرې بیا شمالي خوې لږ لمر لري د دې لپاره چې د ورځې لرنا څخه زیاته استفاده وشي او د کار په محل لږ تر لږ انرژي مصرف شي د ساعت بدلون ته اړتیا احساس کړه ویل کیږي چې د بریتانیا ویلیام ویلت هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال د ژمي او دوبې د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړه وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې یعنی په 1914 میلادي کال امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه خو جرمنی لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ په ځینو هیوادونو کې په 2 ساعت 2 ساعته او 40 دقیقې رامخی کېده او په ژمي به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده وسته یوازې په درسته اروپا او امریکا بلکې زموږ په گاونډو یو هیوادونو کې هم ساعت بدلی شي تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شارونو کې په اف ام 0.15 صفه صفه وځي او ریډ شي د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي په د ماشام له او بجو ورسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه په همدې چپو اوریدئ شئ
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې
اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د نننۍ ورسپانو سلیکلې دي
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر استعفا او روان امنیتی وضعیت ځانګړي کړی دي کابل پوسټ ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د نورستاني استعفا به نور ستونزې هم وزېږوي په مطلب کې راغلي چې د انتخابات خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی په خپل خواخه استعفا نه ده کړې بلکې استعفا ته اړستل شوی چې دا د قانون خلاف یو کار دی د مطلب لیکوال د نظر د خوندانو په حواله لیکلي چې د ټاکنیزو کمیسونونو د غړو استعفا ته نه بلکې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده د ورسپانې په باور د قانون لمخې نورستانی لا هم دوه کاله وخت درلود چې خپل دندې ته دوام ورکړی وي خو په استعفا لیک کې لیکلي چې د ملي ګټو په خاطر له دندې لاس په سر شوی سرخط خپلواک ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې احمد یوسف نورستانی ممکن د سیاسي امتیاز په بدل کې خپل دنده پریخي وي په سر مقاله کې راغلي چې د نورستاني له استعفا سره به د انتخاباتو د اصلاح چارې پیل شي او هغه قانوني خندونه به هم لمخې لري شي چې په خوا حکومت د نوو کمشنرانو د معرفي کولو په برخه کې درلودل د سر مقاله لیکوال ویلي نورستاني حق درلود چې تر دوه نورو کلونو پورې هم خپل دندې ته دوام ورکړی وي او د قانون لمخې حکومت حق نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي د ورسپانې په باور اوس حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره لولس سره کړي ژمنې عملي کړي وسا خپلواک ورسپانې بیا د امنیت د خرابوالي په اړه یو راپور کې لیکلي چې افغان ځواکونه په لرې پرتو سیمو کې خپل پوستې او پوځي مرکزونه پرېږدي ورسپانه د یو شمیر سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلی چې د پکتیا پکتیکا او غزنی یو شمیر امنیتی چارواکو ته له کابله لارښوونه شوې چې په لرې پرتو سیمو کې خپلې پوستې او قرارګاوې راټولې کړي او پر ځای منتظره قطعات جوړ کړي. په دې مطلب کې د ولسی جرګې د غړي نادر خان کټوازی په حواله لیکل شوی چې د پوستو له منځه وړل د طالبانو پرمختګ ته فرصت برابروي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د تروریزم ګواښونه نړیوال اړخونه لري، په مطلب کې د بلجیم وروستیو خونړیو حملو ته اشاره شوې او لیکوال ویلي د بلجیم د خلکو درد د افغانستان په څیر ولس ښه درک کولی شي، ځکه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې یې جګړو ژوند تریخ کړی دی.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو اوس چې د خبرونه نیمایي برخې ته رسیدلی یو، توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د نورستان په دوه بلسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپل دندې استعفا وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په ناګاپور ښار کې له ویسټ انډیز سره لوبه لري. وسلوالو کسانو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مسول چې د ماشومانو د ګوزانو واکسیناسیون یې څاره وواژه. د پاکستان او ایران مشران وایي دواړه هیوادونه غواړي چې تر 2020 میلادي کال پورې په خپلو کې د 15 میلیارد ډالرو سوداګري ولري. د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي سپینې ماڼۍ ته به پیشنهاد وکړي چې عراق ته نور سرتیري او جنگي هلیکوپتر واستوي. او د سوریې د بشري حقوقو د سر ډله وایي حکومتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی د لرغوني ښار پالمیرا شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو تر دواړو مخکې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
اول خو سلام ستړی
ماشي. سلام علیکم. وعلیکم سلام جوړ
شالو سي ډیر مننه. اول دي نوم نه راته اخلي.
نوم مې بس دوه قسمه دی کنه.
څنګه دوه قسمه؟
بس بلال مې نوم ده.
ها یو خو بلال شو، بیا بل د ولي څنګه
ده؟ تلفظ کامران الفت. ها
ها ایت تخلص کامران الفت ډیر وګد نه دی تخلص دی.
خاص نوم مې بلال، تلفظ کامران الفت.
ولي دي دغه تخلص خوښ شوی؟
مزدا سی ورور غنت می دا غرب اند دا کړه.
ښا هغه درته یې په معنا یې پویږي.
په معنا یې پویږم.
ښا الفت خو دې مینې په معنا دا. او کامران؟
کامران بس دا ما دوست دی، بس هغه په دغه
خپل یاله او سرلوړې. ها
بالکل.
ښا نو هغه ملګری دې چی کوي؟
هغه بس همدلته بس دا ریړه خرڅه کراچي باندې فروټ موټ خرڅه.
کله کله هغوی بیا حسادت نه کوي چې تا ته هغه تر دوی ډیر ګران؟
نه نه نه، داسې عادت نه کوي.
ښه، حسادت نه کوي. ښه، بیا کله کله تا او د هغه ترمنځ کله کوم خفګان راغلی که
نه؟ خفګان مفګان هم لانه
دی. هېڅ کله
هسې په ګپ شپ کې کومه ورځ خما خبره شوې هغه نه شم ویلی، نور خفګان هم داسې خاص نه دی راغلی.
ښه، کله سره مراور شوي هم نه یې؟
نه، مراور شوي هم نه.
یوه ورځ هم؟
یو ورځ نیمه مروری داسې مرورتیا نه یو، بس یو خبره تیزه مانه وشي هغه نه وشي، بس دا خفګان بس بیا پسته بیته پخلا.
بیا څوک په پخلا کوي سره؟
بس پوله کې پخلا کې داسې رقیب ځان د مینځ کې نه ساتو چې
دریمګړې نه ساتو
جلا کی طرح.
ښه، دا ولا نامې خدای تاسې ملګرتیا دې خدای له نظره کوي نه؟ ژوند سره دې څنګه؟
بس خو وخت تیریږي.
کاروبار دې ښه دی؟
ښه دی، گزاره کوي.
ښه، ښه گزاره چې کوي دام ښه ده نن سبا. ښه نور نو څه نیت لرې په راتلونکي کې؟ څه دې زړه دی څه به کوې
په راتلونکي کې؟ مې دغه نیت دی چې څوک بیروزګار اول خو دا په کار چې خپل تعلیم ته ورسیږي، خپل درسونه ووایي، مخ پر وړاندې لاړ شي او د خپل وطن خدمت وکړي. وس دغه غټ دغه دی. او
ډیره مننه. خیر اوسې.
مننه. خیر.
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او لا کابو 1500 کلونو را پدې خوې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړې دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکي پاتې شوې او د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالی شوه او د کابو دوه کلونو را پدې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خواندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي له اغلې ترکه څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي. ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي. په هر عرصه کې مشکل لري، یعنې ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري سي، یعنې د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه، د کور جنجالونه دي چې راځي د ښځو، د میړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې دسې په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتر جنجالونه دسې راځي. په شورای ولایتي کې سي عریضه وکي هغه غیا اورېدل کېږي، او که دلې جنجال هل سي دلې هله په شورای ولایتي کې، او که دلې هل نه سي که نور مقاماتو ته، یعنې ریاستو ته مربوط، یعنې ارتباط ولري، موږ هغه د دوی غږ تر لوړو مقاماتو پورې رسوو.
ډېرې د ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي، د ستونزې او دننه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر دي که اطرافو کې؟ تاسو په دید
په ښار کې خو دونه نشته، په ښار کې دونه مشکلات نشته، خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو سي، یعنې د میړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایس، یعنې مشکل یې زیاتې وایي راته. زیاتره دا مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي، په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه د څو کال چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کسې د ښځو په برخه کې مو فعالیت کړی، وکیلام یا په ولایتي شورا کې؟ تر دې دمخه مو په کومو کومو برخو کې تاسو ډېری فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په هغو حساب کوئ؟
سی وکیل نه ومه، یعنی ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې. خو زه دلې په افغانستان کې سی ومه، یعنی معلم ومه په بکتاش مکتب کې. بعد لغه سی بیا یعنی خارج مملکت ته ولاړم، د همسایه مملکت ته. نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړ، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده سي. هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوه، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله، زیاتره ځایو ته معرفي کوله سي. غریب کسان هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډېر فلک کدبار ځوند لري. نور ځایو ته مې معرفي کوله، کومک مې ورسره کوي. بیا پرست هغه کې زه نماینده د مهاجرینو ښځو مسیر له غجي صاحب نمایندګي مې کوله، یعنی افغانستان ته د جرګو ته براتلم، یا کومې ستونزې سي به درلودې راتلم. یعنی هغه مهاجرین چې هلته سي کډوال سي به دې خواته، یعنی افغانستان ته راتلو، په هغه کډو کې یعنی ما سم ورسره اخیستی سي له غجي تر دېزي پورې پر لارې باندې د علاج ما کوي. یعنی زیاتر دغه کډوال سي به یې نسیار راوستله زه به ورسره.
په ټولیز ډول ویلی شو چې تاسو له پیل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې و؟
ښځو ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلوم وي.
او که بلخ ولایت کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت، د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمینه مساعده ده؟
په ښار کې خو لږ دي ښځې، یعنی کولای سي سي خپل مشکلات، یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي، یا د باندې له کوره راوځي کار وکړي. مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي، یعنی خزي نه سوې کولای سي بیرون راوځي یا تنه راوځي یا مکتب ته ولاړ سي شونځي ته ولاړ سي درس وایي. انجونې د زیاتره د لري نام نه ولسوالۍ کې ایس د انجونو شونځي نسته سي دوی درس پکې وایي، د الکانو دسته نو د انجونو دا نسته. خزي ډېرې ستونزې لري په ولسوالۍ کې.
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو ته د فعالیت زمینه مساعده ده، دغه د فعالیت زمینه خپله ښځو ځانته مساعده کړې په ستونزو په ګاللو سره که دولت ورته هم زمینه مساعده کړي تر څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې؟
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي، بل حکومت او دولت هم د زمینه ورته مساعده کړې. بیا د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده، جنجالونه کم دي، یعنی امنیتي وضع سمه ده. نو دغه په خاطر باندې ښځې کولی سي په ازادانه توګه باندې راوځي د باندې دفترو کې کار وکړي، خپل مشکلات حل کړي، بازار کې کم کار ولري. نو دا خپلې ستونزې ترې اندازې پورې دوی خپل حلوي.
ستاسو په نظر چې ښځې دا وړتیا لري په بلخ ولایت کې د زمینه ورته مساعده چې خپلې ستونزې حل کړي، خو په کومو برخو کې ډېری فعالیت لري ستاسو شخصي دید نه؟
ډېری ښځې دي سي په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي، لاس کار کوي، د باندې راوځي په بعضو ځایو کې کار کوي، یا مثال د خبرې په کور کې کوي، بیرون یې راباسي خرڅوي، یا وړي لاسي صنایعو سره دوی ډېر دسترسي لري. بل په دفترو کې هم کار کوي، ریاستو کې کار کوي، یعنی زیاتره په پولیسو کې دي، زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي. یعنی سل په سلو کې ښځې کولی سي هم رهبریت وکړي او مدیریت وکړي. ډېری دا د هغه سي ډېر له ښځو سره دوی په ارتباط کې دي، په هغو ځایو کې ډېرې دي. یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې سته، په اردو کې سته، په امنیت کې سته، زیاتره دفترو کې کار کوي، ریاستو کې کار کوي. نو که ریاستونه او مدیریتونه نه ورکړي خو مقصد کار کوي، په دغه دفترو کې کار کوي.
وکیل صاحب تاسو ویل چې هم د ښوونکي په صفت نور دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده، تر دې د مخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته، او اوس مهال هم لوی مسؤلیت ستاسو پر غاړه دی، او وکیل یې د خلکو استازی په ولایتي شورا کې او د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته، د منلو وړ دی، او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوي؟
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم، یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تر یو اندازې مې ورته حل کړی ده، یا هغه خبره سي تر دولت پورې سي تر رسېدو وړ سي ما رسولې ده، یعنی لړ مقاماتو ته مې د دې مشکل ویلی ده. یعنی ډېرې ستونزې دي سي، مشکلات دي په ولسوالیو کې سي، دوی ما ته تلیفوني راته وایي، خپل مشکل راته وایي، سي هغه یعنی سي زموږ په صلاحیت باندې دي هغه مشکل مې تر یو اندازې ورته حل کړی.
بیا دا راته وایي چې ډېری ستاسو سپارښتنه وړاندې او خوښتنه ښځو ته څه دي؟
اول خو په ښار کې مې او د ولسوالیو ته مې یعنی ډېره توجه ده. په ښار کې خو خپله ماشاءالله ښځې روشن فکر دي، په دې باندې د دوی سر خلاص ته سي باید خپل اولادونه ولېږي، تعلیم ور باندې وکړي. نو ولسوالیو کې په کلو کې په دالري پرتو سیمو کې یا مثال د خبر سیاغ امنیتي وځای نه ده سمه، یعنی هغه پلرو هغه مند ته زما د وینا د سی باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي. اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض ده سی دوی باید وکړي. وخت سی دوی روشن فکر سره خپل مشکل به خپل مال ولای سي، یعنی د سی منفی کارو ته دوی لاس نه چي سی، دوی روشن فکر یا تعلیم لري یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي، دوی منفی کارو ته لاس نه چي سي، دوی به یعنی نشو باندې اخته سي. مثال د خبرې نور غیره کارونه دي سي، دوی شخه کارونه دي سي، دوی وکي لوغو به دوی جلو ګریوسي. زما دا وینا دا خوند ورونه
په لور په تاسو مکله هم په دودیز ډول، په سیمایز ډول، په سنتي ډول خلک خپل د ښځو په وړاندې هغه پیښې چې رامنځته کېږي، تودې خولې چې رامنځته کېږي، په وړاندې فیصله کوي. دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده که نه؟
دا خو صحیح ده سي، سم قضاوت وکړي خو صحیح ده د یو ښځې په باره کې. او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي خو هغه د منلو وړ ده. او که داسې سي داسې قضاوت وکړي سي دوی خپل خودسرانه سنګسار کې مثال د خبرې دي، خودسرانه د دوی پزه پرې کې، مثال د خبرې غوږ پرې کې، آزادی بدن قطع کی. نو دا ز د اسلام لاری زدم، یعنی معقول لار نه بولم، باید دوی و مرجو ته ولاړ سي، مراجعه وکیا شورای ولایتی ته، یا قضا ته، یا سرندوالی ته، یا نور مقامات ته، دوی باید د اطلاع ورکړي سي. دا رقم قضیه د زموږ په منطقه کې د سي دوی خود سرانه تصمیم نسی. دا ز په اسلام کې مده نه دی راغلی سي خود سرانه تصمیم باید څوک نسی.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو سم ډېر ډېر مننه سماتم وخت راکېست.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
لکه چې بیا د نوروز ورځ شوا جنکو راوړل پور بلکې ژړ ګلونه خوږو اوریدونکو لکه د نوروز د خوږی او پستی هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومني. هیله مند یو چې تاسو بروغ جوړ او د صحت په جامو سنبال وئ. د هجری لمریز کال لومړۍ میاشت هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیږ د اودي حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. دا وخت پیغلی هم غلې نه کینی، خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سرکو کې د زړه له تله راباسي او کله کله خوی پر شونډو داسې زمزمه کوي، جانانه راشه پسرلی شو زه د شړشم ګلان په تور ورول کېږدم. مینوالو د پسرلی په دې ګلورینا او په سهوا کې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د نوروز تاریخ او دودونو ته مو ځانګړي کړي درته وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، نوروز دغه ورځې نوم دی کوم چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره نمانځل کېده. نوروز دغه ورځې نوم دی چې په نوم شو پیغلو ته خسرګنۍ توفی وړي. نوروز دغه ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې یادوي. او کلنډ وایم نو نوروز دغه ورځې نوم دی چې د کائنات هره برخه له خوښۍ نه مستي کوي. لیکوال او ژورنالیست سارګل امیرزی وایي چې که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو په هیواد کې نمانځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي،
کله کله چې د نوروز نوم سړی واوري یا فکر ته دغه ټپاتمن راځي چې سپوږمۍ اکړنګ و هر اخیژ او یار مې د ګلو لو کوي ګوتی ریبینه. دغه ګل به وي چې یو ډول شیره کوله کنه، دغه ګلان به اکثره وخت لو به چې کېدنو د شپې به کېده، دغه شیره به بیا راټولېده او دغه پخوانیو پاچایانو به په خپل دربار کې د دین یو ډول شراب جوړول او دغه شراب به نو بیا د نوروز د میلې پاړه باندې چې کوم مراسم دوی نیولي و هغوی ته به میلمانه راغوښتي وو، بیا به خاصو خاصو میلمنو ته دغه ګل هغه اوبه یا شراب به ورکول او دوی به ترېنه خوند اخیسته. زمنګ د ټولنې لومړنی پاچاهان چې دی هغه یما پاچا دی، یعنی جمشید پاچا. دوی به یو ډول خپل ځانګړي پهلوانان د غورځې تر روزل هغوی به سره په جنگ اچول، کنه د توري او د ډال جنگونه بکیده.
د ښاغلی امیرزی په خبره چې یادو شاهانو به سره په ګډه نڅاوي کولې او ډیر وخت به یاد جشن څو ورځې وغځېده. دی په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي،
زموږ په تاریخ کې لومړنی د نوروز میله د یما پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه هم د سرګل یا ګل سرخ په نامه باندې وه، خپل په بلخ کې. دغه ورځ به د یما پاچا دی د زردشتیانو د وخت نه راپدې خو چې لمانځل کېږي، نو په دغه نیت باندې لمانځل کېږي چې دا د سې د نیکبختۍ او د نیکمرغۍ او یا د برکتونو د ورځ فکر ورته کېږي. بیا هغې نه را وروسته چې کله کله دغه خبره په دې ټولنه کې همداسې رواج شوه، نو تیږې به اچول کېدې په دغه ورځ باندې، غېږې به نیولې، نیزهبازي به کېده، همداسې منډې به کېدې، دا سونو لوبه به پکې ډېره کېده، نخې به هم ویشتل کېدې. په اوس وخت کې چې کله نوروز منځل کېږي په لویو زیارتونو کې جنډې پورته کېږي، همداسې خلک میلو ته ورځي. د اف میوه یا د و ډوله میوو د خوړو په اړه باندې هم دغه رواج زموږ په ټولنه کې مروج دی.
سهارګل امیرزی وایي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
زمونږ په ادب باندې په خاص ډول باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، اوس هم کړی. تاسې وګورئ په ځینو ځانګړو ولایتونو کې د دې په نامه باندې میلې او مشاعرې جوړیږي. شاعران لیکوالان د پسرلي دپاره یا د نوي کال دپاره په دغه ورځ د جانان سره ډېره ښه مشغولتیا کوي، خیالي نو شعرونه ورته لیکي، د پسرلي د راتګ لمانځنه کوي، هرکلی ورته وایي. زموږ په ځینو ولایتونو کې په دې نامه باندې اوس هم مشاعرې شته دی. تاسې وګورئ د نارنج ګل مشاعره، همداسې انارګل مشاعره وګورئ، همداسې د مڼې ګل وګورئ، همداسې د غاټول په نامه مشاعرې په ډېرو ولایتونو کې په دې نامه باندې ناستې کېږي، لمانځي.
د خوست ولایت یو اوسېدونکی اسدالله فروتن هم د نوروز د ورځې د نمانځنو یادونه کوي او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک نوروز نمانځي.
همدا اوس ماته یو ملګري ټلیفون کړی و چې هلته مونږ یو پروګرام لرو، یو میله جوړو. ما پوښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه. هغوی وویل چې دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کینی، ګلان وکړي، یو څه ساعتن تیر کړي.
لکه مینه ټلیفون درته کړی و
د خوستنا.
له خوستنا تخپل په نوروز کې تاسو خپل کورنۍ کوم دودونه لرئ؟
په نوروز کې مونږ یو خدای سي کو چې ځوانان ځي میلو ته، ځي باغونو ته، ځي ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کیږي.
خوړ تاسو هفت میوه نه یادونه وکړه، نور څه کوي؟
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکی وایي، هغه مختلف قسمونه مونږ پخو. یعنی یو ډول نه
ډنډکی، څه رقم
ډنډکی؟ یعنی شوله. دلته شوله وایي؟
یوازې شوله.
شوله خو په مختلف قسمونه
څه شی سره یې؟
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو، کورت نه دی؟ کورت سره کورنۍ غوړي، او دا کورنۍ غوړي،
زیړ غوړي،
او زیړ غوړي، دا یو ځای کوو په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو.
خواند بیا دې پسرلی کړ، د وچه ډاګه د لونګو بوی راځینه. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی نصرت الله بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پسرلي لومړۍ ورځ چې نوروزی بولي نمانځل کیږي.
یو بل ته ډوډۍ کوو، ځو شنو پسلونو ته، دښتو ته. هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي. د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړیږي. هلته ډول ویل کیږي، هلته اتن کیږي، شپیلۍ ویل کیږي، محلي لوبې دي چې هغې مور ته توپ ډنډه وایي، توپ ډنډه کیږي. ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري. یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي وادۍ نوي شوی، هغه د خپلو چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي، په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي. هغه یو له بل سره شریکوي، بل ته یې ښایي. نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره، بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دې کوژده کړي وي، وادۍ نوي شوی. ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوې ورځې ته مخ ورته راوړي، ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي، ځینې نوروز په دوم ورځ درېیمې ورځې پورې نه وخته نه ځي. د درېیمې ورځې پورې دی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي. په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي، کلچې ورته راوړي، جلبۍ او کالي او دا شیان ورته راوړي. کله چې جنکیان ته نوروزي راشي، دی د دې خو هغه خپل کس چې ورسره نامزاده شوې ده هغې ته په ګوتو جوړ یخان او دسمال، بوټونه، خولۍ او چادر او دا شیان ورته د تحفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي.
د کابل پوهنتون مسله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسېدونکې ده، وایي چې پخوا د دوی په کور کې نوروز نه نمانځل کېده، خو اوس یې نمانځي. نوموړی په نوروز کې د سبزه لغت، افت میوې او یو شمېر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي. هغه وایي
سبزه لغت کې خلک د کور نه اوسي، ګرم جامې اغوندي، پارکو ته یا د مړو په سر باندې هملته هر چېرته ځي او یو څو ساعت قدم به همدې سبزه لغت وي. دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوی کال شروع کېږي، نیک شګوم باندې سو سبزه لغت کوي، یعنې نوی کال خو پیل شي په دې باندې. اف میوه یو افته مخکې ته اچول کېږي، په کې ور ډوله میوې دي لکه سنجد، بادام، پسته، کشمش، کشته، دغه شیان پکې اچول کېږي. ور ډول میوې پکې اچول کېږي، بیا دا یو افته مخکې ته اچول کېږي. بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوړل کېږي چې تر څو مزه یې پکې شي. بیا هغه وخت کې خوړل کېږي. افسین که چې بز نوې کال په ورځ باندې لومړنۍ غرمه د افسین تیاری کې، په افسین کې ورول شنه سبزی شان وي لکه سبزه، سمنک او سیر، سیب. افسین کې او ډول شیان چې په سین باندې شروع شي وي هغه سخان په سر اول لومړنۍ ورځ نوروز کې دي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي رقیه هم د نوروز په ورځ د خپلې میلې کیسه کوي.
داسې غریبون به څه شی وکړو؟ دا غریبي ده، یو کولی پوک کور پوک، یو میله چې وي میلې ته څو، یو خپل چې وي د خپل کڅو، ما وچه میوه د ورکمه، لمده میوه د ورکمه، دا په کور کې تیاری وو، خوراک ورکمه د پخولو د پوره.
د کرنې وزارت د ځنګلونو د تنظیم آمر سید امین الله فخری وایي چې د هیواد سربیره په مرکز کابل کې دوی 15 بیلابیل ځایونه لري چې د نوروز د ورځې په ویاړ پکې نیالګي کینوي.
ما هم مساله در 5 ساحه شهر کابل
موږ هر کال د کابل په 15 سیمه چې تپای بادام باغ، تپای مرنجان او د سینورو کې د نوی کال په ویاړ نیالګي کینو، او همدارنګه د کابل په بادام باغ کې موږ هر کال د دیقان ورځ هم منځو. دلته هم خلک د میلو او جشنونو لپاره راځي، د شهدای صالحین تپې ته هم خلک د میلې لپاره راځي. په افغانستان کې د دیقان ورځ لکلونو کلونو را پدې خوان منځل کیږي، خو تاریخ د زراعت وزارت د جوړېدو سره سم پیل شوی. لکلنه چې په هیواد کې د زراعت وزارت جوړ شوی، هر کال د دیقان میلن منځي
تجلیل میکردن، منتها جایش مختلف وو.
کمارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک لو گلزار دیال کمارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک لو گلزار
درنو اوریدونکو که څه هم په هیواد کې وروستیو نام نه یو په لریو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوری غوړولې، خو هیله مند یو چې یو ځل بیا امن راشي، بیا به هماغه پسرلی وي، بیا به هماغه میلې وي، اتڼونه به وي او د ژوند نیلې به مو همداسې په مزه مزه روان وي. په همدې هیله نننۍ خبرونه همدلته تمامو. کومو راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بلې دی خبرونې د خدای په امان.
خفا نو داسی مکوا داسی خوما خوا مخما اڑوا